سلام لګرمي مخکې لاس په جیش وې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی دوحا د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي پاره د امریکا ځانګړي استاد یمدار از ویلی له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکو د مالکیت په تړاو ځینی اندېښنې موجود دي توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کم شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبې او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تن بای واسره په کتنه کې کړی دا وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښه نتیجه ولدي د یوناما مشر ویلي کبر خوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړ شي چې د ملګرو ملتونو او طالبان حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي په خپل یوناما یا هم او تن بای وا په دې باب کومه تبصره نه ده کړې د حماس ډلې یو جګپړې چارواکي موسی ابو مرزوق وایي د يرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوې موافقه سلا کېدل ممکن دي نو موري په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي په نګدې راتلونکو کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي مرزوق ویلي په غزې ترنګ کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي د حماس ډلې د جګپړې چارواکي له اسرائیل څخه د تختول شو برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیل له زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړې په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لمړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نورې يرغمل کړل بلخوا اسرائیل پرون پر رفخ روسته له هغه هوایي حمله وکړي چې لمړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځانو د لیږلو خبرداري ورکړ او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور زده کون کې جوبل کړی دی دغه ښار د کورونې ښار وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شو چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لوروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ ګلوبل فاند پرون ویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي د طالبانو روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یوه نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یوه اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لک راستنسو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نوره اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات په کې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغې مالي مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ د ګوزڼ یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنجشنبه یې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغېزمن سوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات سوی او سږکال شمیر 3 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسېدلی دی. هره ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسېدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسېدونکی، دغه کومې کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولري چې دا څوک کاریګر بشي کې دي. د بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کې وي او د دې کار کوي ورځ سره 200 افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتومه، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړي وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمی ده، دلی هوایو سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل سي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یوه نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالره مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په راروانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پروني قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله اکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چې طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وچه وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مې ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمې ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی وو چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلیرویشت ساعته.
ورزو ایران ته. د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه ورسره لاغې پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یاد کاپ محدود په 11 بعد مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2020 کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% و چې په 1999 د کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل شوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 د کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 د کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. ماسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل سوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 20,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورنیو چارو وزارت ته ولیږي. په ایران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي یې د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسي جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 یې ښځې دي چې په 2020 کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې 2 برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د ښځینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دوره 8 کلنه ده د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمختر پر لپسیان دی خنو وروسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روغتي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانه د طالبانو د حکومت د عامه روغتي وزارت د ګامستای خوې د دې سرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده او دا هم په ګوته کوي چې که په یو برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نشي. دوی همدارنګه ټیګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره هم وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت دا ګامستای خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سیشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سیشنبه په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په یو لس ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له دولسم ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلی چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له دولسم ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره یې ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یې یوه بیلګه ده.
که واقعیت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو په زنانو زایمان برخه کې، نو ښه ده چې یو هم خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي، د مار کې ودي خپل هغه نجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه نجونې او خویندې چې اوس یې حتی ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې دي زده کړه کوي، دوته دې هم اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او د یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو ل دې سرګنې نورې دا پښتنې راپورته شوې کنجونې په یوه برخه کې زده کړې کولای شي، ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کی؟ مثلا عالی طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي؟ بله خبره چې دې سر راپورته شوه هغه دا دی چې که چیرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له خونځیو نه ونلولي، یعنی خونځیو ته ولاړې نه شي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي؟ نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي، او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي، او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعر یې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انځه په تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، نه هیله ده خو سیږي زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې وو، څلورم کال ته مونږ د نن کې دلته هم دا چې هم سمستر مونږ پیلې ده نو اوس مونږ په هنتونو نه وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه؟
بله
نو دا څه ډول یو احساس م کو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی ښوونځیو ته نه شوې تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر موږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي، او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې موږ ورته امر نه وي کړی، نو ډیره سخت شي به وه. هغه نجونې چې موږ سره په پوهنتونونو کې وي، هغوی چې زده کړې کولې او خپله موږ چې څومره هیلم لرلې، نو موږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی وو چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې موږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډیره موږ ته سخته وه.
که دا تاسو پوهنتون نه وای تړل شوی، اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به دې څومره وخت پاتې وو؟
که چیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی، زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې موږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولېږل، که چیرې زمونږ پوهنتونونه نه وای تړل شوی نو نن ورځ به زمونږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه وروچی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې، کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بله انسب، موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي، ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. موږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ موږ له پوهنتون نه فارغېږو، د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس هم موږ په تمه یو، اوس هم موږ خپلې هیلې نه دي پایللې. هره ورځ موږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو موږ اوس هم د داسې یو خبر په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړي چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند څخه.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خونشته دی، خونن ما سره صافی صاحب دی، هم درته سلام وایي. مننه. منګا د نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی، څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشاله سو په دا خبر چې مثال د خبرې د زموږ حکومت د اکثره خوندې چې ډېر بدره پوهنتونونه د خړې د متان سره مستم دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګوردلته د امر تو ویلای کان تاسو محترم زدا شي فهمه چې مثال د خبرې شو زینا ډاکټرانی کتن نسته، مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترم د ستونی د درد لپاره، یعنی دلته کتن په علمن ولادت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترم د ټولنی سخت ضرورت دی. انو زه هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتونونه او دغه شونځي چې د خلاص کې زکه دلته ضرورت ان سم محترمه اوس ګوره د اکثر نام نه چي دي د اکثر ځایو کې د ازمیر په افغانستان کې پر ولایت کې چاودنه کیږي دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه د مثال د خبري دغه نارینه خو دې ان سم محترمه تلاشي کیږي مثال د خبري د طالبانو عسكر دي تلاشي کیږي وځي خلک ساتي مثال د خبري د شوزه پلاس او د دن کې مواد ورک نو دا ګوره د دغه ستونزه د ان سم محترمه پولیس مرنه لري بعد شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي او د ان سم محترمه دلته اکثر خوندې داسې خوندې ساتي مثال دلته شلکلنه جګړه رسوي ده پونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی را خوندو په غاړه ده لاغو خدای خپل اتنه سماش په خاطر لو دي نو وس د دې د ذکر مثال د خبري کارونه پر باندې وي دي هغه ساتي دي ډېر فخر دی په دې ان سم محترمه موږ بیا هم غوښتن کې او بیا د خپل حکومت څخه غواړي چې باید د پونټنونه او د شونځي لکه
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده مثلا کپدی اړه باندې لګنو جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګا کې نه پیګم چې التب اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګې څنګه شمولې خو په ولسوالیو کې وخزه ناروغ ای او غواړي چې په ولسوالی کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنا باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بلې ان سم محترمه دلته سپات سنات سپا مثال ک په ولسوالۍ کې چې هغه څه په کلیو باندې کوي د شخصي کلینیکونو سره یعنی په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمیر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترمه په سفر ولسوالۍ بازار کې دلته وسیږم ژوند دغه د ګرمتل ولسوالۍ کې دي یعنی ان سم محترمه کچیر هم تنا کوي هغه مثال د ذکر نه دي کړی و زه خپل د سترګو لیدلې ها د تمام دلته زمږ او گاونډي وو د نسایي ولادي برخې څنګه ته ورغلی د دولتي کلینیک ته نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبري د اسام مرزي ته شزینه مرزي او ان سم محترمه چې دغه مثال یو او طبق نور سم انا ور خپل کوټه کینه هغه گاونډي ما ته کسام او تاسو د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبري خدای پاک ته ما ته ماشوم نه نه ماشوم راکې پیدا یعنی کسام مثال د خبري ذکر ډيري کمی دي چې دا غوښته سنځه د بعد د پانتنونو علاقې چې دا خوند لوري ذکر وکي چې داري مرزي په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان سم محترمه
ډیر زه تمنه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غک پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه واځي دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنې غربت بي وزلي او په بیلابلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څور زمخ کې دي ایران د عامه روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غ دقیق شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې ل افغانستان او په ځینو مواردو کې ل عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګن روختونونو په افغانانو ودان دي اقلی اسد ز تاسو تر اعظم یو بل اوریدونکو مخلم ل دنا ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څو کو لکم زې خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکوی یعنی مده هلمند زخه ان سبتاتا و ملمنیتا و بریدون کتا سلامون و رنجکم
و علیکم سلام ستړی مشیخ پرونی تاق بیان سب مگا نن پا دی بحث کهو چی دی خزو دی تعلیم ارتیا چومر دا او پا دی برخه که چومر دیر وقت تیر شو آیا فکر کوی چی باید نور دی خزو خونزی او مکتبون خلاص شی؟
بلی آن سازما به دکر سره دا و سنی وی چکم پریکر سره دا شد دا تعلیم پا برخه که آغام خصوصا دا رختیا پا برخه که و در تعلیم تا لا اجازه ورکرل سره دا خوم یو پر مختق دی منگر خو اما دا از مشتولن افغانستان دا سمدن تعلیم تا ضرورت لری که زنانه دی کمردانه دی باید تا هغه برخو که زنانه و تا هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشری لحاظ سره د مشکل ستونزې په شي کې مزینه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ د پاکستان ته یا نورو منډکو ته ځو ډیر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کیږو نو دلته د امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې اسلامی او افغانی چوکات کې چې شجه تعظیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې دا خو مې و لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډېر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند شوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لا هغه د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونونو څخه
اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واورېدا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب، د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د نجونو، ځکه مکتبونه خو د نجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر څو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته هغه که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي، دا یو غټه ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابر کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دې اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې، دې ته په کومه سترګه ګوري او د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان صاحب کله چې ما دغه خبر ولید نو حضور باندې ډېره زیاته خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدود ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بېرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بېرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، مونږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او د جریان کې چې دنجونو په هنتونونو تړل شوی و ځینې ولایتونو کې بیا هم انجونو خپل نعمت بیسته کړو ته دوام ورکولو او ترینه فارغ شولې خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیما تیبیز د کلو په زینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویل شي تاسو د تیب محصول زنه پیغم څومره به د نیما تیبیز د کلو په اړه باندې معلومات ولرئ په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارقان ورکول دي یا ورکي وسم
ان څه په توپیر خو ډیر زیات دي ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته په هندي څخه فارغي کې متخصصین کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې له تیم څخه فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي بي سکري چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسي د انورو ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي نو دوی نور د دینه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ازینې مایندې روختون تر اورل کیږي او هغه د اولاد په زیګون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دینه غیر د نیمتی بیس د کړو دغه ځکړلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لټم نه فارغ شوی دی او لوړی ځکړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیات اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالۍ کې لیدلې دي چې کله الته روختون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله دا غوي هغه د مړي نیلامي نه هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغه سی حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینی ستونزه هم دا یاد وي چې موږ دلته په روختونونو کې متخصصین نه لرو موږ خزینه ډاکټران نه لرو دغه نعمت تیبیز دا کړی چې کومنجونو کړی دي دوی هغه مره د مریض په تشخیص باندې نه پوهی کې نو لامل هم دغه دی چې ډیر کله زیاتره ناروغان دا غوي د مړینې سبب هم کیږي
ډیره زیاته مننه یعنی د نعمت تیبیز د کړو نه فارغ شوی کسان باید د ډاکټر ترسار لاندې کار وکړي او په زینو ولایتونو کې دا د نعمت تیبیز د کړو مرکزونه فعالم وو پرانیستي وو چې لمخکنه فعالیت کاوه وس یو بل موضوع ته راشم یو اوریدونکو ده د بر واخلم بیا بیرته راځم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم ور څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداول سوالی څخه د ټلیفون پکر شم محترم ور ستانو په بخښل سره د یاد نیو دی ور
د مانوم اجملاند
اجمل صاحب ور څنګه په خیر او راز په خیر ده
سلامت اوسې د موږ د موضوع په اړه کراته وای مونږه د دې جنو دي زده کړو پارتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
شته نه یو سلام بله بله او موضوع ته تعقیب کول ان شاء الله یو سلام د خور تم سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ور لکه څنګه چې دا باز او ریدون کوم ویل مرد دا فکر څه خلیر منندوی یو ځکه چې دا څولې تو کې مفتد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دا غده چې په نور ولایتو کې هم دا لړۍ وغزل شي مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانو خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ته نو غوښتنه زموږ د ولس هم دا غده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څه خبره او پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په دروختونو کې موږ وس داسې روغتونو نه ستا چې د خوند یا نستانه څه پکې کې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب د لاري کنور دی او بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روختونونو دا شی دغه تلاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره. نو دا چې مې نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوریدل شو. زه فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دی اړه باندې وایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نورو سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یې ویلري پرتی ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل انجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران نشي، نرسان نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا صد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دام ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدونکو په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پوخا په فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما بل کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب، له دې اوریدونکو مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې موږ زمينه ورته مساعد کړو تر څو دلته موږ خزینه ډاکټرانې ولرو. نو زموږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک کې هغوی هغه خپل سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زموږ دا ستونزه حل شي او موږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دام نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. او راځم ستاسو پوښتنې ته ان صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما بل کلیسی نه مال کلیسی نه، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خوب یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته وسقطه ده، دا دوه درې کاله که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
مانسبه د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، لاغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګي هم هیڅ فارغانی نه لرو او هغه چې په نورو کلونو کې فارغ شوی دی نو هغه ډیره هغه چې زده کړی کولی نو ټول په هنتونونو ته نوم لیکنی کړی وی او هغه په بیلابیلو په هنځو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول نو اوس هر کله مونږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بیرته کله اجازه راکول کېږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو خو دولسم ټولګی فارغانی چې مخکې همدغه مونږ سره فارغ شوي وي یا له مونږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغوی ټول پوهنتونونو کې وي کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانی کولی شي چې نوملیکنه وکړي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي ځکه هغوی وایي چې زمونږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي که چیرې اجازه راکول شي مونږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړې دي نیمې باید سرته ورسو ځکه هغوی خو بیرته هغه پوهنتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي او هغوی چې دولسم ټولګي نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو
مننه دلته یو څوک راسره په تماس کې دی اورېدونکي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړي مو شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مو شي
سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو ټول کارکونکو لري دونکو
مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مننه پښتون صاحب لا تاسو نه اورودی مګدی موضوع پړه
سروان صاحب دا تعلیم خبره چې موږ تاسو کو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیس یا د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي دا اوس تاسو تقریبا او له سندر څخه ورډونکو اخیستي اوس په دغه کې به یو نه یوه لږه تعلیم نه واړم اما خبره ده چې دا سایسه چې هیڅ څه بیا خپل ځغ نه پورته کوم ما په نظر مرتن هاو ډاکټر ته یا ډاکټرې ته ضرورت نه لرو موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علوم ته ضرورت لرو د دینی علوم ورسته په عصري علوم کې او عصري علوم ته موږ ضرورت لرو کچيري موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره کچيري موږ غواړو چې جهان موږ ورته جنې موږ جهان ورته جنو او افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی په جوزجان کې دا یو مرکز یې مې حساب یو پولو سالوي کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پنځه قابلیت به یې هغه بیچارهګانې دغه شي نه انصاف دي کله شي چې بیله دولتي شپخانې د قابلیت کور ته ورلې بارځ خانس کور خراب دی 15000 هم درته غواړي 2000 هم درته غواړي بلاش کوونه ده نو دا کچيري په دغه ارڅ کې روزنه وشي نه او نظام کومک وکړي د روزنې په ارڅ کې د تعلیم او تربیه ان شاء الله تعالی تاسو به ګوري چې په هره قريه کې به یو قابلیت دی قابلیت او بل خبره ده ده نصب چې دغه دی دغه د تعلیم ځغ پورته کول اوس کپر ونیو ساده تاسو مل منه کوي هغه انتقاد کوي یعنی وک کوي یا بل کوي یا 56 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات او اصل قانون نه دی پاس نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګوټاره او تر شعار نه باید ترونه دغه جنو بلزه پورته کې اسلامي امارات مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي ادوار شو سره شي نه خبرو سره وکي چې ولر استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري چې نه دي دای بو لري چې استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري زما لري ولنه ورته لري خو زم دغه شی وګړې هم دغه شی د پر د افغانستان هم د پر د دې جامعه هم استاد ورو او سواد ضرورت لري او خو زما لري هم لري زما خور هم لري استاد خور ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي انسان
مننه قاری صاحب پختون ز فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو دی خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي دوی غواړي چې خپل نارو خزینه ډاکټر ته وخی دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي د دوی کور ته ورزی یا تلاشی کوي باید خزینه وي دوی په ډیرو برخو کې د ترجیح ورکوي خو هیڅ کله یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي فعالیت وکړي او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي یو شی چې زه غواړم چې یاد کړم هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او عادی ته دوام ورکوي څو خبرونې مخکې ما د افغانستان د معرف یا د پوهنې د وزارت له یو پوخانی مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کولې همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یو کړن لاره کار کوي نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړن لار ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق ورکي دی هغه ټینګار دا و چې طالبان مازی په دې برخه کې پلمی جوړي او خده چې څومره زر کېدلې شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي البته په دې برخه کې ولسی کچه باندې هم چې کوم ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي عقلی اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کړي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې د بندیز دوام وکړي پنځونو باندې د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل دا د شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي
مالین چې زیاتره محصلینې چې پیژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي تېرو حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلې ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې اوس ټولې په کور باندې دي په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوڼو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي خو یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو
ډیر زیاته مننه کوم د تب د پونزي ماسله چې پونزي په نمایي کې د طالبانو د ورستوي محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کوربت له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس د خپرونه وه. همدلته پای ته رسوو. تر بیا خیچاري.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راځي.